کابل کې د مزګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. یو ځل بیا زه فریبا ظاهر د ازادي راډیو دغه یو ساعته پښتو خبرونه د امانه مرزي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. راتلونکي اونۍ په کابل کې د عدلي او قضایي مرکز له لوري لومړنۍ علني محکمه پیلېږي چې دا پخپله به د یو لوړ رتبه څارنوال وي. ولسمشر اشرف غني وایي تر دې وروسته به ټول د قانون د ماتونې په صورت کې حساب ورکوي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت په فراه ولایت کې د بخش آباد د اوبو بند د بیا رغولو زیری ورکوي. دغه ورځ په عراق کې به د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د بیا پیل راپور هم اوري. نور راپورونه هم لرو خو په سر کې به خبرونه تورسو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې په ایران کې د هخامنشي امپراتور کوروش د زیږیدنې په ویاړ د غونډې تنظیمونکي توقیف شوی دی او په پام کې ده په هالند کې د مسلمانانو د مخالف سیاستوال ګیرت ویلجرز محاکمه نن د په غیاب کې جوړه سي. د خبرونو په وروسته واورو. لومړی به له رحمت الله افغان څخه د افغانستان مهم خبرونه واورو.
سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر ډاډ ورکوي چې د غور ولایت او د ننګرهار د پچیر اګامل سوالي د وروستیو پیښو عاملینو ته به سزا ورکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه دوام لري او پانګې اچونې هم ښه او وده کړې. او د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په یوه انتحاري حمله کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر ډاډ ورکوي چې د غور ولایت او د ننګرهار د پچیر اګام ولسوالۍ د وروستیو پیښو عاملینو ته به سزا ورکړي. محمد اشرف خانی نن په کابل کې وی غونډې ته وویل چې د غور ولایت او د ننګرهار د پچیر اګام ولسوالۍ پیښې تراژیدي دي. تیره اونۍ د غور ولایت د فیروزکو په یوې اړوند سیمه کې داعش ته منصوبو وسلوالو دېرش ملکي وګړي ووژل. له دې وړاندې داعش د ننګرهار په پچیر اګام ولسوالۍ کې هم ملکي کسان ووژلي وو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه دوام لري او پانګې اچونې هم ښه وده کړې. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي دا څرګندونې نن ازادي راډیو ته د سیګار د تازه راپور په غبرګون کې وکړې چې ویلي وو د افغانستان 15 کلنې لاسته راوړنې له زوال سره مخ دي. ښاغلي مرتضوي زیاتوي په هیواد کې شته امنیتي ستونزې او د مخالفو وسلوالو ګواښونه د هیواد د بیا رغونې مخه نشي ډب کولی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې ادارې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې لاسته راوړنې له زوال سره مخ دي او پانګې اچونې هم په دغه هیواد کې راکمې سوي دي. د افغانستان ولسي جرګې د هیواد پر روان امنیتي وضعیت یو ځل بیا اندېښنه ښکاره کړه او وایي چې امنیتي مسؤلین باید په دې اړه د معلوماتو لپاره جرګې ته ور وبلل سي. د دغې جرګې رئیس نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د جګړې په رهبري او مدیریت کې ستونزې موجودې دي.
دقیقا امنیت افغانستان خیلی نگران کننده هست. رهبری ارگانهای امنیتی و دفاعی یک سلسله مشکلات ما و شما شاید هستیم.
لدی وړاندې افغان ولسمشر یو شمیر نورو افغان چارواکو په افغانستان کې د خاتم لاټړ ماموریت عمومي قومندان د افغان ځواکونو د مدیریت په اړه اندېښنې څرګنده کړې وي. او د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په یو انتحاري حمله کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني نن ازادي راډیو ته وویل دغه حمله نن غرمه مهال د مرکز جلال آباد ښار اړوند د خالص فامیلیو په سیمه کې د پچیر اګام ولسوالۍ د یو قومي مشر ملک ښایسته خان په دېره کې سوې ده. ښاغلی خوږیاني زیاتوي چې مړه او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی منلی. دا د افغانستان اړوند خبرونه ده. سیمه او نړۍ خبرونه له احمد تکل څخه واوري.
السلام علیکم. د عراق دولتي ځواکونو له داعش ډلې څخه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات نن بیا پیل کړل. د عراقي ځواکونو یو قومندان وایي چې د موټر بم حملو په وسیله د دوی د پرمختګ د مخنیوي هڅه کیږي، خو دا قومندان وایي د حکومتي ځواکونو هدف دا دی چې نن د ورځې تر پایه د موسل ښار ختیځو لمنو ته ننوځي. موسل په 2014 کال کې د داعش ډلې د وسلوالو لاسته ولوید او د بیرته نیولو لپاره یې پوځي عملیات دوه اونۍ مخکې پیل شول. اټکل کیږي چې دا عملیات څو اونۍ دوام وکړي. د قزاقستان په مرکزی ښار قرغوندی کې نن د هغو اتو کسانو محاکمه پیل شوه چې په تروریستي عملو تورن پیژندل شوي. دوی د بندو دروازو شاته محاکمه کیږي. دا کسان چې په جون میاشت کې نیول شوي د تروریستي ډلې په جوړولو، په تروریستي فعالیتونو او د غیر قانوني وسلې په لرلو تورن دي. څارنوالانو مخکې ویلي وو چې د دې ډلې یو غړي هغه مهال چې پولیسو یې د نیولو هڅه کوله ځان والوزاوه. د څارنوالانو په وینا دې ډلې بالکاش جهیل ته نږدې د روسیې پر یو پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د تروریستي حملو یوه لړۍ پلان کړې وه. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې حکومت د جمهوریت په نوم د سیکولرانو د پلوي ورځپاڼې مسؤول مدیر او یو بل خبریال نیولی دی. جمهوریت ورځپاڼې نن پر خپله آنلاین ګڼه کې تایید کړه چې مسؤول مدیر مراد سابونجو او کالم لیکوال ګورای اوز وروسته له هغه چې پر کورونه یې چاپه ووهل شوه توقیف شول. د استانبول لوی څارنوال په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې جمهوریت ورځپاڼه او په دې نوم ټولنه چې دا ورځپاڼه چلوي له کورت بیلتون پالو او د جولای د میاشتې د ناکامې کوداتا د تورن پلان جوړونکي فتولا ګلین په مشرۍ غورځنګ سره په اړیکو لرلو مشکوک دي او ځکه ترې تحقیقات کیږي. ترکی رسنیو د څارنوالانو له قوله لیکلي دي چې وایي له تحقیقاتو وروسته به روښانه شي چې آیا دوی کوم جرم ترسره کړی کنه. د ترکیې د سی ان ان تلویزیوني شبکې د راپور له مخې حکومت د جمهوریت ورځپاڼې د 150 ژورنالیستانو او مسؤولانو د نیولو حکم ورکړی. ایرانی چارواکو نن د هغې غونډې تنظیمونکي توقیف کړل چې د هخامنشي امپراتور کوروش د زیږیدنې په ویاړ جوړه شوې وه. ایرانی رسنیو د فارس ولایت د څارنوال علي صالحي له قوله لیکلي دي چې وایي دا فعالان ځکه ونیول شول چې له اصولو او ارزښتونو څخه یې سرغړونه کړې وه. معلومه نه ده چې څو کسان نیول شوي، خو په ټولنیزو شبکو کې په خپرو شویو ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې د ایرانی امپراتورۍ د بنسټ ایښودونکي ستر کوروش د نمانځنې په غونډه کې لسګونه ګډونوال په سوریه کې د ایران پر رول انتقادونه کوي او ځینې له اسلامي انقلاب مخکې د پهلوي کورنۍ په پلوي شعارونه ورکوي. په وروستیو څو کلونو کې یو شمیر ایرانیانو د ستر کوروش د کلیزې په ویاړ په پاسرګاټ ښار کې د هغه په نوم په زیارت کې غونډې جوړې کړې دي. وروستی خبر په پام کې ده. په هالند کې د مسلمانانو د مخالف سیاستوال ګیرت ویلډرز محاکمه نن د ده په غیاب کې جوړه شي. د ویلډرز مدافع وکیل نن هغه بیان خبریالانو ته ولوست چې محکمې ته یې د ده د نه حاضرېدو علت څرګند کړی. نوموړي په دې بیان کې ویلي چې دا محاکمه سیاسي بهیر دی او ځکه د پریکړه وکړه چې پکې حاضر نشي. دی وایي دا د حق دی چې که کومه ستونزه ویني نو انتقاد پرې وکړي. ګیرت ویلډرز چې د هالند د آزادۍ د ګوند مشر دی د کرکې او تبعیض په تور محاکمه کیږي. پر ویلډرز وروسته له هغه دعوه وشوه چې ده د 2014 کال په مارچ میاشت کې د یو شمیر مراکشیانو پر ضد د شعار ورکوونکو مشري وکړه. تمه ده چې محکمه به د نوموړي په اړه حکم په دسمبر میاشت کې اعلان کړي. په داسې حال کې چې د ویلډرز ګوند پی وی وی په ټول پښتنو کې د صدر اعظم مارک روت په مشرۍ له لیبرال ډیموکرات ګوند سره انډول روان دی. که محکمه ویلډرز مجرم وپیژني ښایي په 1400 یورو نقدي جریمه او یو کلبن محکوم شي. ویلډرز په پرله پسې ډول پر اسلام انتقادونه کړي او په هالند کې پر قرآن کریم او پر ټولو جماعتونو د بندیز غوښتنه کړي.
او دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه وه. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 10. غزنی اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 4. بامیان اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفی 2. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 11. بدخشان اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفی 10. او ګردیز اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 3.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. دوستانو په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر اشرف غنی خبرداري ورکړی چې د دې په ګډون به هر هغه څوک حساب ورکوي چې له قانون څخه سرغړونه کوي.
پایین رتبه ترین مامور دولت تا به خانم است و جناب لوتارن واسه و قاضی خداسته. اگر کوچکترین قانون شکنی در من یا در اطرافیان ما ببینین اول از ما شروع کنید.
ولسی جرګه وایي د امنیتي ارګانونو مسؤلین باید د وروستیو ناامنیو په اړه وپوښتل سي. دوی د امنیت خرابېدو څخه شکایت کوي.
پر اوزګان کې د دښمن تعداد د موټرو د دښمن تعداد د ټانګانو د داشکې د جیکویاک د پیکا د راکټ داوان د مهماتو زموږ د دولت تېر دي چې نه ګرې سم تر اوسه پورې دا د دوې میاشتې پرتو مرکزي دولت هېڅ حرکت نه دی.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي ډېر ژر به په فراه ولایت کې د بخش آباد د اوبو بند ورغوي. د دغه ولایت د قومي مشران وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي.
داسې خبرې مو سره وکړې چې ما ورته وویل که داسې دی چې دا بند په شریعت کې ناروا دی. زما د ورکې پر شا نوشته که چې دا بند ناروا دی او هو په پلاني آیات په پلاني حدیث په پلاني کتاب داسې نو هم نه دی چې زه درسره ایسم ولاړ شم.
نور نړیوال راپورونه هم لرو او په دوه منیمایي کې د انصاف په لټه کې او حقیقت صدای دوه ونیس پروګرامونه دي چې اورېدو ته یې تاسو سره بولو. د خبرونه مو تر 5 بجو ده راسره اوسئ. زموږ غله ساده رادیو اوري دوستانو د خبرونه په لمړي سر کې د راپور لرو چې ولسمشر اشرف غني وایي لوی څارنوالۍ باید د په ګډون هر هغه څوک چې له قانون څخه سرغړونه کوي حساب ورسره وکړي. ښاغلی غني چې د څارنوالانو په څلورم ملي کنفرانس کې خبرې کولې وویل چې خپله یې په عدلي او قضایي چارو کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې او نه به چاته د مداخلې اجازه ورکړي. په ورته وخت کې لوی څارنوال بیا په دغه کنفرانس کې وویل چې راتلونکې اونۍ به د عدلي او قضایي مرکز له لوري لومړنۍ علني محکمه چې د یو لوړ رتبه څارنوال د پالیسۍ د محمد حدیث پردیس رپورت په اورو چې د ولسمشر په شخ پیلېږي.
جناب لوی څارنوال صاحب و قاضی قضات صاحب اگر کوچکترین قانون شکنی را در ما یا در اطرافیان ما ببینین اول از ما شروع.
په کابل کې د څارنوالانو په څلورم ملي کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونه. ښاغلی غنی وایي د عدلي او قضایي سکتور پر استقلالیت باور لري او له همدې کبله نه په خپل د دوی په چارو کې مداخله کړي او نه به چاته د مداخله اجازه ورکړي. د ښاغلی غنی په باور په عدلي او قضایي چارو کې مداخله جرم دی او لوی څارنوال حق لري چې مداخله کوونکي محاکمه کړي.
من باور کامل به استقلالیت سکتور عدلي او قضایي کشور دارم، نه خود در امور عدلي.
وایي زه د عدلي او قضایي سکتور پر استقلالیت باور لرم، نه مې خپله د دوی په چارو کې مداخله کړې نه یې کوم او په راتلونکي کې به یې هم ونه کړم او نورو ته هم ستاسو په کاري امورو کې د مداخلې اجازه نه ورکوم. د عدلي او قضایي چارو په تصمیم نیونې کې هر ډول مداخله جرم دی او لوی څارنوال صاحب تاسو حق لرئ چې هر څوک چې جرم کوي محاکمه یې کړئ. ولسمشر غنی همداراز ټینګار وکړ چې سیاسي کړکیچونه باید په هیڅ وجه د عدلي او قضایي سکتور پر چارو اغیز ونه کړي او د هیواد سیاسي مشرانو ته هم پکار ده چې د اصلاحاتو ملاتړ وکړي. ښاغلی غنی په داسې حال کې د قانون پر تطبیق ټینګار کوي چې تازه د یوې نړیوالې سروې له مخې افغانستان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې قانون پکې نه تطبیق کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوال بیا وایي دا لوړ پوړي چارواکي او مخاور دي چې په افغانستان کې له قانونه سرغړونه کوي. محمد فرید حمیدی د څارنوالانو په دغه څلورم ملي کانفرنس کې چې د دوشنبه په ورځ پارک کې جوړ شوی و وویل چې له دې وروسته له قانون څخه د سرغړونې او د فساد په برخه کې لوی څارنوالۍ هیڅ غم نه لري. د ښاغلي حمیدی په خبره د قانون تطبیق او د فساد سره د مبارزې په برخه کې راتلونکي ونۍ د عدلي او قضایي مرکز له لوري د یو لوړ رتبه څارنوال چې په فساد تورن دی محکمه پالنی توګه جوړیږي.
اولین قضیه هم از یکی از څارنوالای عالی رتبه است.
دوی وی اولینه قضیه دی اول ور رتبه څارنوال ده. مونږ دا ډاډ د افغانستان خلکو ته ورکو چې د فساد پر وړاندې مبارزه لومړی له خپل ځانه پیلوو. چارواکي، لوړ رتبه مامورین او هغه کسان چې فساد کوي له بده مرغه همدوی له قانون څخه هم سرغړونه کوي. ښاغلی حمیدی ویل د یو روس صحیح څوک نشي کولای په افغانستان کې له قانون څخه تیښته وکړي او کبیا هم لوړ پوړي چارواکي او مخاوري په چارو کې مداخله وکړي دوی به نمونه افشا کړي. لوی څارنوال همداراز په ټینګار سره دا ویل چې په افغانستان کې د عدالت ټینګښت نیغ په نیغ امنیت پورې تړلې موضوع ده او د عدالت له تامینولو پرته د ثبات ټینګښت او ټولنیز پرمختګ ستونزمن دي.
د لوی څارنوال دغه نظر مو اوریده او مو اوریدل چې اشرف غنی نن په کابل کې د څارنوالانو ملي کنفرانس ته ویلي چې د اصلاحاتو او اداري فساد پر وړاندې به په کلکه مبارزه کوي. د ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو په اړه نوریاس نوری د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې له عمومي رئیس سید غلام حسین فخری سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د غنی نننیو څرګندونو ته څومره خوشبین دی. ښاغلی فخری،
زه رئیس جمهور د نیت او قاطعیت او جدیت سره خوشبینیم. هغوی دائم دا موضوع په ورای ویلې ده او هدایتونه هم صادر کړی ده. خدای وکړي چې دا نور مقامات او نور مسئولین د هغوی د هدایت سره سم اجراات وکړي او په عملي زمینه کې مونږ او سارنوالی او قضا د مشکلات سره مخامخ نشو.
یو انتقاد چې اکثرا لفساد سره د مبارزې په برخه کې راپورته کیږي هغه دا ده چې وایي حکومت اراده نه لري یا مشران د دغه پدیدې د له منځه وړلو د دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې په برخه کې کلکه اراده نه لري. اوس چې کله اشرف غني دا څرګندونې اعلانن کوي، ستاسو په نظر آیا سیاسي اراده موجوده ده؟
سیاسي اراده موجوده ده. د رئیس جمهور او بعضي مقامات دائم دا ویل ده چې باید په قاطعیت او جدیت د فساد سره مبارزه وشي او مونږ همدا اوس او زه خپل شخصا انتظار لرم چې دا مرکز عدلی او قضایی څنګه اجراات کوي او کومو دوسیې سره فیصله د خلکو په هغه یې ورسوي. او اوس د عمل مرحله رسیدلی ده، اوس باید مونږ ثابت وکړو چې عملي اقدامات لرو، دستاوردونه لرو او واقعا دا متخلفین مجازات کیږي او عامه خلک هم په دې موضوع کې آگاه کیږي. دل اوس باید عملي اقدامات وسي. په خاطر ډېر خبرې وي
بله.
خبر او عمل متاسفانه دومره نه و.
یعنی تاسو خوشبین یاست چې دغه عدلی او قضایی مرکز به وکولی شي چې په فساد ککړ لوړ پوړي چارواکي محاکمه کړي؟
باید هم داسې وشي، باید هم داسې وشي. خلق هم دا غواړي او دا مرکز هم په دې نیت کې جوړ شوی ده، ایجاد شوی ده او د دوی مکلفیت ده چې باید په دې زمینه کې خپل مسؤلیتونه عملي وکړي. باید هم داسې وشي.
تاسو مخکې فخری صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسمشر اشرف غنی خو دا خبره جدي کوي، خو که چیرې نور د ده دا خبره عملي کړي، یعنی په دې معنا چې حکومت یو لاس نه ده، ځینې نور کړی شته یا چارواکي شته چې د اداري فساد په وړاندې د دوسیو د څېړلو مخه نیسي؟
متاسفانه بعضن د دې دولت ساختار او ماهیت په بعضی قضایایی که مشکلات پیشوی او داست اداره لکه سارنواله او قضا نشی که اولای چه مستقلانه ادی قضایایی که فیصله صادر وکی او عدالت پشتو و تامین وکی.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې مشر سید غلام حسین فخری و چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت هڅو ته خوشبین دی، خو وایي چې په دې برخه کې اجراءات باید جدي وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د هیواد امنیتي حالات اندېښنې وړ دي او په کار ده چې د امنیتي بنسټونو مسؤلین په دې اړه وضاحت ورکړي. یوسف خان ځدران د ولسی جرګې د عمومي غونډې له بهیره دغه راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او په کار ده چې د امنیتي بنسټونو مشران د اساسي پوښتنو لپاره وغوښتل شي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ د ولایتونو امنیتي وضعیت په اړه د وکیلانو له اندېښنو وروسته وویل چې د ولسی جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیونونه باید د هغه څه په اړه کتبي پوښتنې تیارې کړي چې اندېښنې راپارولې دي. ښاغلی ابراهیمی وایي امنیتي چارواکي مسؤل دي چې د کلي شوي پوښتنو پر ځای اساسي موضوعات ځواب کړي.
رښتیا هم د افغانستان امنیتي وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. د مدیریت او رهبرۍ په اړه ځینې نواقص دي او د دښمن سره د مقاومت برخه کې هم یو شمېر ستونزې وینو، نو د اندېښنې دي د پښتون په ډول په لیستونو کې تیاری او اداري پلاوي ته وسپارل شي چې موږ یې بیا د داخلي اصولو مطابق امنیتي مسؤلینو ته وسپارو.
له دې وړاندې د غوڅ ملاتړ ځواکونو قمندان جمهور رئیس غنی او د حکومت ځینې نور چارواکو هم د افغان ځواکونو د مدیریت په اړه اندېښنې تایید کړې دي. پولیس جرګه کې د بیلابیلو ولایتونو استازي انتقاد کوي چې کله یوې خوا وسلوالو مخالفینو جګړه تیزه کړې، له بل لوري یې په وړاندې سم ځواب نشته. خو افغان چارواکو تل ویلي چې مخالفینو وروستی زور ازمایي او غواړي د سیمې د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ په افغانستان کې امنیتي وضعیت له دې امله وننګوي چې افغان حکومت په نړیواله کچه پام خپل کړی دی. پولیسي جرګه کې د اورزګان او پکتیکا ولایتونو استازي د امنیتي اندېښنو په دوام وایي چې د پاکستان سره په پوله پرتو دغو ولایتونو کې امنیتي اندېښنې لا په ډېرېدو دي. د دغو ولایتونو استازي عبیدالله بارکزی او محمود خان سلیمان خیل:
روزګان کې د دشمن تعداد د موټرو، د دشمن تعداد د ټانګانو، د داشکې، د چکویاک، د پیکا، د راکټ داوان، د مهماتو زموږ تر دولت ډېر دي جناب رئیس صاحب. تر اوسه پورې دا د دوه میاشتې پرسته مرکزي دولت هیڅ حرکت نه دی کړی.
تقریبا دغه د موږ د دریو ولسوالیو لارې نه کاله کېږي چې لارې یې بندې دي. اوس هلته په ولسوالیو باندې چې کوم جنګ روان ده، له طالبانو سره سلاوې ډېرې په کوبي ډېرې کمې سلاوې دي، مستقیما د پاکستان مریشه ورسره په څنګ کې ولاړه ده.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د هیواد په شاو خوشل ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو په وړاندې غلي نه دي ناس او پر وخت عملیات لري. د دې وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو سږ کال درانه زیانونه لیدلي، د دوی مالي او تجهیزاتي سرچینې کمزوري شوي او نشي کولای په راتلونکي کې هسې جګړه پر مخ یوسي چې سږ کال یې وکړه.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري او دوستانو، د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت لخوا یو زیری اورو. دوی وایي چې ډېر ژر به په فراه ولایت کې د بخش آباد اوبو بند ورغوي. دا چې څنګه احمد شاه فطرت نور جزئیات راکوي.
د افغان دولت د اوبو او انرژي وزارت وزیر او سره مالي تخنیکی ټیم د فراه ولایت د بخش آباد د بند د ساحې څخه لیدنه کړې او دغه بند د کار د پیلېدو خبره کوي. په غونډه کې چې له همدې عمل د فراه ولایت د مکان په انګړ کې نن جوړ شوی و، د فراه والی محمد آصف ننګ وویل چې دغه تخنیکی ټیم د فراه د بخش آباد بند نږدې کتلی او ډېر ژر به یې عملي کار پیل کړي. د والی په خبره افغان دولت ژمن دی چې دغه بند ورغوي. که څه هم په دې وروستیو کې ناامني ډېره شوې، خو بیا هم دغه بند کار دولت په اولویتونو کې شامل دی. له بلې خوا قومي مشران او مدني فعالان چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وایي چې د بخش آباد د بند رغولو لپاره د دولت د هر ګام ملاتړ کوي. محمد داود تخیار په فراه ولایت کې یو تن مدني فعال وایي چې دوی په بشپړ توګه دغه بند د کار څخه ملاتړ کوي او هېڅ بهرني او ګاونډي هېوادونه نه پوهېږي چې دغه بند په وړاندې ستونزې جوړې کړي.
وزیر صاحب، امنیتي چارواکو او اړوندو مسؤلینو ته موږ پوره ډاډ ورکوو چې موږ د فراه ولسونه د دې بند د جوړېدلو لپاره هر ډول قرباني ته تیار یو. د دې بند په نه جوړېدلو کې به ډېر کسان مداخله کوي، ډېر موږ سایه ملکونه به په دې کې خلاص وي، خو موږ اجازه نه ورکوو.
د فراه ولایت د بلبل کولسپای تن قومي مشر حاجي محمد رسول بیا وایي چې د بند رغولو په اړه دولت د وسوال مخالفانو سره خبرې کړي او هغوی ژمنه ورکړي چې دا بند د کار ممانعت نه کوي.
داسې خبرې مو سره وکړي چې ما ورته وویل که داسې دی چې دا بند په شریعت کې ناروا دی، زما د ورکې پر شا نوشته که چې دا بند ناروا دی او هو په پلاني آیات، په پلاني حدیث، په پلاني کتاب داسې نو هم نه دی چې زه در سره سم ولاړ شم.
د افغان دولت د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني هم ژمنه وکړه چې د بخش آباد بند به جوړوي. دا په خبره په ډول ممکنه امکانات به د بخش آباد بند جوړوي او د برخې د ګاونډیو هیوادونو د هر ډول لاسوهنې پروا هم نه کوي. د اوبو او انرژي وزیر وایي د نړیوال قانون پر اساس خپلو ګاونډیو ته حق آب ورکوي، خو د ګاونډیو هیوادونو څخه غواړي چې زموږ ملي ګټو ته هم پام وکړي. موږ په هر ډول ممکنه امکاناتو د فراه د بخش آباد بند او نور بندونه جوړوو، ځکه دې بندونو جوړول زموږ د خلکو په ژوند پورې اړه لري او زه ګمان نه کوم چې دې بندونو رغونه زموږ ګاونډي هیوادونو ته هم څه ګواښ او زیان ولري، ځکه موږ د نړیوال قانون پر اساس هر هیواد ته په قانوني ډول د عقابې ورکړې ته حاضر یو. که څه هم دا څوم ځل دی چې په فراه ولایت کې د بخش آباد د بند رغولو لپاره لوی غونډې جوړېږي، خو بیا هم دغه بند کار په سمه توګه تر اوسه نه دی پیل شوی. دا ور چې وزیر فراه ته سفر کړی وویدل شي چې د بخش آباد بند کار به د خلکو په مرستې سره تر کومه حده مخته لاړ شي. امنیتي چارواکي هم وایي چې د وروستیو ناامنیو یو ولایت په فراه کې د بخش آباد د بند د کار پیلېدل دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني سپد ولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه نشرات لري. او نن د اکتوبر یو دیرشمه نیټه د نړۍ د ښارونو ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په یو تازه راپور کې ویلي چې اوس د ټولو انسانانو تر نیمایي زیات په ښارونو کې اوسېږي او د ښارونو د پراخېدو بهیر په چټکۍ سره دوام لري. نور چې زیات به عصمت سرمن راکړي.
په نړۍ کې له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کوچ بهیر اوس تر بل هر وخت ګړندی دی. په میلیونونو انسانان په ځانګړي ډول له پرمختیایي هیوادونو ښارونو ته ځي. ښارونو ته د انسانانو په لیشت کې داسې چټکوالی پخوانه ولیدل شوی. له همدې کبله ملګرو ملتو په 2014 میلادي کال د اکتوبر 1 د ښارونو ورځ ونوموله. ملګري ملتونه وایي دا ورځ د دې لپاره د ښارونو ورځ نومولې چې د ښاري کېدو یا د ښارونو د پراختیا په اړه عامه پوهاوی زیات کړي او پر دې تاکید وشي چې د ښارونو د پراختیا د ستونزو د مخنیوي لپاره همکاریو ته اړتیا ده. د تازه راپورونو له مخې د نړۍ په سلو کې 45 وګړي په ښارونو کې اوسي او اټکل کېږي چې تر 2050 میلادي کال پورې به نور خلک هم کلي پرېږدي او د ښارونو د نفوسو فیصدي به 68 ته ورسوي. د ملګرو ملتو له ارقامو سره سم په 1950 میلادي کال د نړۍ د ښارونو نفوس 1.46 میلیونه و، خو په 2014 میلادي کال د ښارونو نفوس 3.9 میلیون تنو ته ورسېد. سره له دې چې تر نیمایي زیات انسانان اوس په ښارونو کې اوسي، خو ښارونه د مځکې د کورې یوازې 1% خاوره تشکیلوي. اوس په نړۍ کې 28 دومره ستر ښارونه شته چې د هر یوه نفوس تر 10 میلیونو زیات دی. حال دا چې 14 کاله پخوا، یعنی په 1990 میلادي کال کې، د دې ډول ښارونو چې نفوس یې 10 میلیونو ته ورسېږي شمېر 10 و. د ملګرو ملتو د راپور پر اساس د جاپان پلازمینه توکیو د نړۍ تر ټولو ګڼ نفوسه ښار دی. د دغه ښار نفوس 8.5 میلیونه دی. د نړۍ زیات نفوس په آسیا کې متمرکز دی. په دې لویه وچه کې د نړۍ د ټول نفوس په سلو کې 3.5 اوسي. په اروپا کې 14% او لاتین امریکا کې 14% انسانان اوسي. واتیکان د نړۍ تر ټولو کم نفوسه دولت دی چې د ټولو وګړو شمېر 1500 تنه دی. د یونسکو د خلاقو ښارونو د شبکې پر اساس د سعودي عربستان الاحساء د نړۍ تر ټولو خلاق ښار دی، خو د ژوند د ستاندارد او کیفیت له نظره په 2014 میلادي کال کې د اتریش ویانا او د سویس زوریخ لومړی او دوهم مقامونه لري.
د ښارونو د پراخېدو په اړه راپور مو واورید. په دې موضوع چې د ښارونو د لویدو ګټې او تاوانونه څه دي، عصمت سروند له ډاکټر ابراهیم شینواري سره مرکه کړې ده. ښاغلی شینواري، د ښارونو د پراختیا د مثبتو او منفي اړخونو په اړه پوښتنې ته په ځواب کې وویل:
فکر کوم دوه اړخه لري. نو ښار ته خلک راځي د فرصت په لټه کې راځي، په دې خاطر چې ښار کې به د ژوند ښه فرصتونه پیدا کړي، د کار ښه فرصتونه پیدا کړي، او د خپل اولاد د زده کړې او د خوشبختۍ فرصتونه پیدا کړي. نو دا معمولا دنیا کې چې ټول خلک ښارونو ته راځي، په یو تمه راځي، په امید راځي. خو که کوم ملکونه ورته امادګي نیولي، اربنایزیشن خو د دې پیړۍ د ټول نه غټه مسله ده د دنیا لپاره. امادګي چې کوم ملکونه نیولي، هغوی په فرصت بدلوي، ځکه پوهېږي چې څومره خلک راځي. ما خلکو ته د تعلیم زمینې، د کار زمینې، د ژوند، د اوسېدو زمینې، د ښار د پاکۍ او
منفی عواقب څه دي؟
منفی دا دي کوم ملکونه چې ورته آماده نه وي، او د ښار ته د راتلونکو شمېر د سیلاب غوندې ډېر شي، نو دوی ورته کاریابي نه شي پلانولی. د ښار حفظ الصحه او پاکوالی بیا هغه خلک نه مراتوي، دوی د اوسېدو ځایونه نه وي. نو طبعا ښار په دې نقشې ښار بدلېږي، د اسلم ایریاز یعنې پس کوچې او ناامنه سیمې پکې منځته راځي. بله ستونزه دا چې په هغه تمه چې د کلیو نه خلک راغلي چې دلته بیا کار نه وي، دوی د خشونت هم لاسته چولی شي، تشدد او زورزیاتي ته، یا د ښځو د حقوقو مسایل هم پکې پایمالیدی شي، ځکه هغه د ښار د خلکو ذهنیت د ښځو په رابطه یو ډول وي، د کلي د خلکو بل ډول وي.
داسې هېوادونه هم شته چې امادګي لري، ډېر ستر اقتصادونه لري. مثلا امریکا نیویارک په باره کې ویل کېږي چې ډېر جرمونه دي پکې. د لندن په ارتباط هم همداسې ویل کېږي. سره له دې چې اقتصاد یې قوي دی او سره له دې چې امادګي هم لري، لیکن ویل کېږي چې وایي چې هر څومره ښار لویږي، د جرمونو مخنیوی هم ګرانیږي.
فکر کوم طبیعي طور خدای خبره سمه ده، ځکه چې د ډیرو خلکو کنټرول به سخت وي. نظر کمه ته یا څومره چې تعداد ډیریږي، شمېر ډیریږي، او کلتوري رنګارنګي پکې، ځکه د مختلفو فکرونو، مختلف کلتورونو، د مختلفو ډسپلینونو نه خلک راځي، نو هغه په یو قانون، یو اصول نه کنټرولېږي. یو او بل فکر کوم دا د مملکتونو قوانینو پرته، د امریکا قوانین ډېر آزاد دي، هلته وسلې ګرځول اجازه لري او خرڅول او اخیستل هم آزاد دي. په اصولو کې باید ومنو چې څومره چې که
راشو افغانستان ته، په افغانستان کې پخوا ویل کېدل چې د افغانستان یوازې په سلو کې شل اوسېدونکي یا نفوس یې په ښارونو کې اوسي، لیکن اوس داسې معلومېږي چې ښارونه ډېر لوی شوي دي. څه فکر کوئ چې څومره افغانان به له کلیو ښارونو ته تللي او ښارونه به څومره لوی شوي وي؟
دقیق ارقام نشته. مخکې بعض ملګرو ملتونو د وګړو صندوق کار کاوه، هغوی کوشش وکړو چې یو سروې وکړي. فکر کوم کامیابه نه شوه تر اخره، او داسې احتمال ده خلک د کابل په باره کې وایي چې شپږ میل نه به وي، مګر دغه یو رښتیا نه وي. او څه معلومات چې ما ته غیر رسمي او چا راکړي، یعنې دا سړی نه شي کولی چې دا به څومره کوي تر څو چې هغوی نه شوي. کابل څلور میل نه خوشاک شوی دی.
ډاکټر ابراهیم شینواری و چې د ښارونو د لویدو پر ګټو او تاوانو یې خبرې کولې. اوس هم څلور بجې او دېرش دقیقې دي. له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې نن یوې انتحاري حملې شپږ ملکي وګړي ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي دا حمله د پچیراګام ولسوالۍ د قومي مشر ښایسته خان په دیره کې شوې. د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي د دانګام او اسمار ولسوالیو پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې دي. دوی وایي چې په جګړه کې شپږ وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل شوي. ولسی جرګې نن د هیواد پر روان امنیتي وضعیت یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې امنیتي مسؤلین باید په دې اړه د معلوماتو لپاره جرګې ته وغوښتل شي. جمهوری ریاست د سیګار د تازه راپور په غبرګون کې وایي چې د افغانستان 15 کلنې لاسته راوړنې له خطر سره نه دي مخامخ، او وایي په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه دوام لري. د عراق دولتي ځواکونو له داعش ډلې څخه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات نن بیا پیل کړل. د قزاقستان په مرکزی ښار قرغوندی کې نن د هغو اتو کسانو محاکمه پیل شوه چې په تروریستي اعمالو تورن پیژندل شوي. دوی د بندو دروازو شاته محاکمه کیږي. د ترکیه حکومت د جمهوریت په نوم د سکلارانو د پلوی ورځپاڼې مسؤل مدیر او یو خبریال نیولی دی. او ایرانی چارواکو نن د هغې غونډې تنظیمونکي توقیف کړل چې د هخامنشي امپراتور ستر کوروش د زیږیدنې په ویاړ جوړه شوې وه.
لا احمد تکل مننه. او مخکې لدی چې د خبرونې پاتې رپورټونو ته ورسو، له سهرګل امیرزی څخه به سپورتي خبرونه واورو.
درنو ورځونکو سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ بورډ د راوایي چې په نږدې راتلونکو کې به شهزاد محمدي د بنگلاديش په بی پی ایل سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتاک ازادي راډیو ته وویل چې د بنگلاديش په دغو سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون ارزښت لرونکی دی. نوموړي زیاته کړه په نړیوالو ټیمونو کې د هیواد د ملي کرکټ د لوبغاړو ګډون د افغان کرکټ د پرمختګ ترڅنګ د دوی په مالي ملاتړ هم اغېز لرلی شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې محمد نبی ساخیل او راشد درمان په دغو سیالیو کې ګډون کړی و. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې هر لوبغاړي ته له دیرشو تر څلوېښتو زرو امریکایي ډالر ورکول کیږي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم روزونکي سبا په متحده اماراتو کې د فوټسال د نړیوالې ټولنې لخوا په جوړیدونکي ورکشاپ کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون رئیس روح الله رستګار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ورکشاپ کې د نړۍ له 130 زیاتو هیوادونو د فوټسال روزونکي ګډون کوي. خاغلی رستګار د دغه ورکشاپ د هدف اړه وویل: دای وایي هدف یې د نړۍ د ساحلي فوټبال پرمختګ او له قوانینو سره بلدتیا، د ساحلي فوټبال نوې طریقې او تکتیکونه، او د فوټسال د لوبو د روزونکو یو له بل سره پیژندنه ده. خاغلی رستګار همدار زیاته کړه چې په دغه ورکشاپ کې به غوره روزونکي، ګول ساتونکي او د نړۍ غوره لوبغاړي وټاکل شي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه ورکشاپ په یوه ورځ دوام وکړي. او د انګلستان د فوټبال لیګ په سیالیو کې د چلسی فوټبال ټیم ساوثهمپټون ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې چلسی ټیم 2-0 پر وړاندې ساوثهمپټون ټیم له مخې لرې کړ. دغه سیالي تیره شپه ترسره شوه. ټاکل شوې ده نن شپه د افغانستان په وخت 2:30 بجې د ستوک او سوانزی ټیمونه د لوبې میدان ته ووزي. د ملتیا مو مننه.
تاسې ازادي رادیو اوري.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان وارد خود تصدیم کړی د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو تر د ماښام تر 8 بجو پورې د پامنځني سپا 12.9 او د اف ام پر 7.15 سپه د افغانستان په ټولو ښارونو او لیرې پرتو سیمو کې نشرات لري. تاسو کولی سئ چې دغه خبرونه او راپورونه په ژوندۍ بڼه هم د انټرنیټ له لارې واوري. که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو ازادي رادیو ډاټ کام ته ورسی. او سموزوی و بهرنی موضوع ده. د اسلامی دولت په نامه ډلې یا داعش څخه د عراق د دوهم ستر ښار موسل د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات نن له سره پیل سوه. د عراق پوځي چارواکي وایي دا مهال د موسل ښار په 2 کیلومتره کې د جله سیند ته نږدې نشتې روانې دي. رضوان مراد د موسل د عملیاتو په اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د عراق پوځوي د موسل ښار د چپې غاړې د آزادولو لپاره پوځي عملیات د دوشنبه په ورځ له سره پیل شول او د عراقي چارواکو په وینا دا مهال د دجله سیند په شاوخوا کې نښتې روانې دي. د عراق ځانګړو ځواکونو په تیرو 4 ورځو کې د موسل په شمالي څنډو کې پرمختګ وکړ او یو شمېر کلي یې له داعش څخه بیرته ونیول. رویټرز خبري آژانس وایي چې د ایران لملاتړ برخمنو شیعه ملیشو د شنبه په ورځ د موسل په جګړه کې برخه واخیسته او هڅه کوي چې د عراق د موسل او د سوریې د رقه خر ترمنځ لاره په خپل کنټرول کې وساتي. داعش په 2014 کال کې په سوریه کې رقه او په عراق کې موسل ښارونه ونیول او له هماغه وخت راهیسې دا دواړه ښارونه د دې ډلې د فعالیت اساسي سیمې بلل کیږي. د عراق پوځ چې د کورت پیشمرګه ملیشو او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي ملاتړ ورسره دی د اکتوبر په 18 نیټه له داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو عملیات پیل کړل. د عراق پوځ او کورت پیشمرګه ملیشو د موسل د بیرته نیولو عملیات په کامیابۍ سره پرمخ ځي. اخوا بیا د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش له موسل څخه د دفاع په لړ کې د درنو وسلو ځانوژونکو بریدونو او موټر بمونو سره ځوابي حملې کړي دي. راپورونه وایي داعش د تیلو یو شمېر څاګانو ته اور هم اچولی دی چې له هوایي حملو څخه خپل نقل و حرکت خوندي وساتي. ملګري ملتونه هم اندېښنه لري چې داعش د موسل په روانه جګړه کې د دې ښار له اوسیدونکو څخه د سپر په توګه کار اخلي. د عراق د پوځ افسرانو چې د موسل جګړه پر مخ وړي رویټرز خبري آژانس ته وویل د موسل د بیرته نیولو جګړه میله نه ده. دا جګړه چې ښایي ډېره خونړۍ وي وخت او دقت ته اړتیا لري. د موسل د بیرته نیولو عملیات له 2011 کال په دې خوا په عراق کې تر ټولو ستر پوځي عملیات بلل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالواسع ارمان د لوګر ولایت څخه لیکلی دی چې د هند څخه غواړم چې افغان مریضانو ته ویزه مفت یا وړیا کړي سو افغانانو کولی سي په ډاډه زړه هلته ولاړ سي خپل تداوي وکړي. د کندهار ولایت څخه جانباز فهیم لیکلی چې حکومت باید د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخه چمتووالی ونیسي. بلخوا یو بل دوست چې خپل نوم یې نه دی لیکلی داسې لیکلی چې د پاکستان سیاست همیش د افغانستان وتلی او مشهورې څېرې او د افغانستان هویت له منځه وړي. او د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ څخه بیا سمیع الله حلیمي تندر لیکلی چې د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ ماشومانو ته د پولیو واکسین نه دی ورکړل سوی نو باید غمې وخوړل سي. دوستانو کرار کرار د خبرونه پای شي بوت نږدې کېږو او د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی به د انصاف په لټه کې پروګرام واورو، ورپسې د حقیقت څه دی پروګرام هم مېروي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یا غې پسې ورشبلو یا غې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضری په ویګرای کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د هوایي ځواک د یو افسر غلام حسن ستونزه راخسته ده. د هوایي د الوتکو د انجن او تنې په برخه کې په هیواد کې د نن او بهر مسلکي زده کړې کړي، څو کاله په خپل مسلک کې کار هم کړی، خو په دې وروستیو کې له خپل مسلکه لرې او د محافظت په جزتامونو کې مقرر شوی دی. د ده ستونزه د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور، ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولی؟
نوم مې غلام حسن ده، له ننګرهار نه مې اړیکې نیولې ده. بریتمال غلام حسن خبرې کوم.
ستا مشکل څه دی؟
زه په 1990 کې مونږ په اردو کې شامل شو، نو بیا مونږ تعلیمات شو په اماراتو کې وکړو، غنه درې میاشتې تعلیم ولته په اماراتو کې وکړو.
کوم امتحان یې درنه واخیستې؟ تاسو انتخاب شوې څنګه؟
او امتحان درنه واخیست، په امتحان کې 2500 نفره مونږ، په 2500 کې دا 310 نفره کامیاب شو اماراتو ته وګړو.
ها ها.
او بیا سه اماراتو نه مونږ بیرته راغلو افغانستان ته، نو په اماراتن بستی سیده کنه په وای کول اردو کې وسوله.
د وزارت دفاع د خوانت للی وای؟
وزارت دفاع له خوانت للی وبلې.
ها.
بیا د ماتن بستی په وای کول اردو کې وسوله په کابل کې. بیا دلته به مونږ ته دوی ویلې ستا شپږ میاشتې پانتونی وای کې به درس لري. پانتونی وای مونږ شپږ میاشتې ویلې دې مراقبت کې تایرو مسله کمو.
التم سمره تحصیل وکړو
په اماراتو کې؟
او
په اماراتو کې درې میاشتې واته ورځې تېره کړل. نظامی تعلیم هم دومره درې میاشتې واته ورځې.
ښه، بېرته راغلی بیا هوایي قوو ته ورکړی؟
هوایي کول اردو ته یې ورکړلو. بلې صاحب، هوایي کول اردو ته یې ورکړلو. بیا شپږ میاشتې مونږ پانتونی هوایي وویلې. بیا د ماته بستی په شمډن کې اوسه، کوه هوایي شمډن کې اوسوله، په انجن بدن د هلیکپټر کې پوه شوې صاحب. هلته تقریبا ما درې کال هلته وظیفه اجرا کړل. هلته دایرې به مونږ اماده کولې که نه په پرواز لپاره، پوس پیلوټانو به پروازونه کول، مونږ به امادګي نیوله. بیا یو هغه راغی تشکیل، ډېر غټ تشکیل هغه راغی. هغه کې د تشکیل کې زه تبدیل شوم جلال آباد ته راغلم. په جلال آباد کې ما آفیس ته ورکړی وم. بیا بېرته تنقیس کړو، دوه سو تنقیس کې بیا هرات ته ورکړم. نو هلته ما چې دا اسناد دوی وړل که نه، نو ټول کول اردو ته مې وړل چې ګوره دغه د ما مسلک ده، ما د خپل مسلک ته ورکړي چې زه ګورم حافظه ته خو خلک تاسو ورکړي هغه غیر مسلکي. زه ګورم مسلکي سړی هم، دولت دومره مصرف را باندې وکړو، زما اسناد ته وګورئ که ما کې مشکل راته ووایه.
په کومه رشته کې ورکړي؟ کومه برخه کې ته تعین
کړې؟ محافظت کې ورکړو، محافظ کې.
نو محافظ د پروازونو د تیارو مسایلو نه بل مسلک
د تیارو مایرو نه خلاص ته صرف کرول کې به نوکری کوي که نه سربا سره به ناستې بس ټاور کې پیرا مایرا نوکری موکري دغه شی ده.
بله بله،
خپل مسلک نه زلره کړم. بیا ما دغه اسناد ملته میدان وای کې مغه کومندان ته خو د سې کومندان سره دغه ما مسلک د ما سره زیاتې شوی د ظلم شوی، ما هم د خپل مسلک ته ورکړه. خو په هرات کې د شی آل روان د غیر مسلکي راخې په تیارو ځای کې متپین بستی او د منګ اسناد ته څوک نه ګوري.
دغه خواست او دغه غوښتنه د مسؤولو مقاماتو ته وړاندې کړي؟
بل صاحب، کومندان کول اردو ته درې وارې ورغلم. کومندان کول اردو به بېچاره عجل امر وکړ. هلته مونږ یو پیژند د کوای هوایي د افغانستان، هغه ته بس ما مراجعه وکړل. هغه به راته وویل چې زه بس خالي شه، زه به تا ته بس کوم. کله هلته چې یو بس بیا په هرات کې خالي شه، بیا ما زنګ ورته ووهه. بیا له هغه زنګ نه د ما وروسته بیا هم دسې نفر راوسته، له اطفایان یې راوسته په هلیکپټر بس کې ته بس کوم. ما ورته وویل ملګوره، دغه سړی خو چې ده له زمینی نه راغلی هوایي کې قرارداد کړی، تا دا اطفایان ولې بوته؟ دا دا خو تیاره یو تیاره څلوېښت میلیونه ډالر قیمت لري، او ته دې هغه ته نه ګورې. هغه نه ویل مسلک او تیل د ټین بس ته. ما ته یې ویل بس نور وایي زنګونه ووهې، که نور دې زنګ ووهه دغه ځینه دې ورکړو. دا دوه کاله ما شکایتونه وکړل، په تفصیص کې مې شکایتونه وکړل، په کولوردو کې وګرځېد، هېچا مې غمونه خوړ. والله ذاتي ذاتي لا چا خبره دې اردو نه بېخي زلت ورسوه. مونږ ویل چې مونږ اسناد وګور په لاس لرو، مونږ ته څوک مراجعه نه کوي. هغه غیر مسلکي خلک راخلي مسلکي ځای کې ټین بس ته، او مسلکي راخلي هغه له افغانستان به سره کم جوړ شي. مونږ دغه مشکل لرو وروره.
پستا ستونزه به د مقامات سره شریک کړو، د وزارت دفاع یا د هوایي قومندانۍ سره به شریک کړو.
د انصاف په لټه کې
د ستونزه مو د دفاع وزارت د ویان لمرستيال جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه. جناب رادمنش د غلام حسن خبرې به مو اوریدلې وي. د وای د الوتکو د انجن او تنې په برخه کې زده کړې کړي. په هیواد کې د نن او بهر پرې د دولت مصرف شوی. شاوخوا درې کاله په خپل مسلک کې کار کړی، خو په دې وروستۍ کې له خپله مسلکه لرې شوی او د محافظت جزو تامونه ته تبدیل شوی. په دې هکله ستاسې نظر غواړو.
دغه وروستۍ مسلک یې تخنیک ده، کولای شي چې خپل قطعې ته مراجعه وکړي، یا قوای هوایی ده یا پیژنتون ته. که ده مشکل حل ته په قوای هوایی یا پیژنتون کې حل نشو، دی حتما وزارت دفاع ته مراجعه وکړي، مونږ او وزارت دفاع د دوی په خدمت کې یو.
رادمنش صاحب دا وایي چې په هرات، شینډن او ننګرهار ولایتونو کې خپلو امیرونو ته د تحصیل او وظیفي اسناد وړاندې کړي، خو همکاري ورسره نه ده شوې.
زه وایم چې دی بیا راشي، ما سره وګوري که امکانات مسلکی مسائلو یی زبر سره کومک کوم.
رادمنش صاحب دا هم ووایي چې یو افسر چې په خپل مسلک کې کار وکړي څومره مؤثر تمامیږي.
که مسلکی سړی نه یې، نه کولی شي چې خپل وظیفه په ښه توګه استفاده وکړي او د دوی نه کار اخیستل ډېر مشکل ده. اما په اردوی ملي کې یو افسر کولی شي چې د خپل کار برسیره بعض نور کارونه هم سرته ورسوي، اما دا ورور سي اوس خپل مشکلات په دغه شکل کې مطرح کړی ده، را دي شي وزارت دفاع ته مونږ د دوی په خدمت کې.
رادمنش صاحب، تاسو د همکارۍ ډاډ ورکوئ؟
یقینا همکاري کوي ورسره.
د انصاف پلټکه.
یو مسلکی کس چې په خپل مسلک کې کار وکړي څومره ګټور تمامیږي، په دې حکله مو د یو پخوانی جنرال محمد یوسف نظر هم اخیسته. محترم همت صاحب، په دې اړه ستاسې نظر غواړو.
زما نظر دا دی چې هر هغه سوچ په یو مسلک کې تربیه کیږي او هغه مسلک کې باید استحصال د وظیفې ځینې وشي، او که مثلا یو انجینر پر تخنیک یا د تخنیکی مسئول په طیاره کې نه وي او طیاره جزئی عوارض وکړي، طیاره یې جو وړو کوچنی عوارض په اساس سقوط کوي چې میلیونه ډالر قیمت دی، هغه مالان له منځه ځي. نو ځکه تخنیکی کسان د طیارو باید تخنیکی استفاده وشي. دغه طیارې چې موجود دي او یو شمېر یې مستعمله طیارې دي، دا همیشه باید چیک شي مخکې د پرواز نه د مسلکي انجینرانو تخنیکرانو په واسطه، اغینا وروسته باید پرواز ته آماده شي. تاوزر یې ضرور دی چې مسلکي کس خپل مسلک کې ورکړل شي. انجینر چې دی د طیارې په تخنیک کې تربیه شوی دی، همدغه وظیفه کې دننه باید استحصال د وظیفې وشي.
د انصاف پلټکه.
دا و د ازادۍ رادیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړې خپرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟ د بروکسل کانفرنس پیل او په هیواد کې د نامنۍ زور لبل اخوا د حزب اسلامي ډلې پخلا کېدل، د یو شمیر ولسوالیو سقوط او د ولایتونو د سقوط ګواښ او د ټاکنیزو اصلاحاتو لانجمنه مسله په دې وروستیو کې د افغانستان ټوله دولتي دستګاه او ولس له ژورې اندېښنې سره مخ کړي دي. خو بلخوا د ملي وحدت حکومت خپلمنځي اختلافات، فساد په مهمو پوسټونو کې د ناوړو اشخاصو ګمارنه او د امنیتي وضعیت غیر ارادي مدیریت هغه څه دي چې د ملي وحدت حکومت یې د افغان ولس او د نړیوالو تر جدي نیوکې لاندې نیولې. سلام، زه محبوب یم او تاسو ته نننۍ حقیقت سره خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس ښاغلي فضل هادي مسلمي سره غږېدل یو. تاسو هر کله وستل شئ. مننه ریسپ، د لومړی پښتنې په توګه کچیرته وګورو، د کابینې یو شمیر وزیرانو تر اوسه پورې د 40% پورې خپل بودیجه نه ده مصرف کړي. څه فکر کوئ دغه ستونزه د چا وه؟ دغه د ټاکنې ستونزه د چا وه؟ او دغه اوس چې کوم مشکلات راولاړ شوي دي، دا هغه اصلي لامل د چا وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مشخص راځم ستاسو پښتنې ته چې تاسو د کابینې د باز وزیر صاحبانو یا د کابینې د وزیر صاحبانو په اړه بحث درلود. اصلا دا څه ده چې باور د یو چا په یو شخص باندې من حیث یو انسان او افغان دا یو اړخ ده او کار بل اړخ ده. دا چې دې کې شک نشته چې د ملي وحدت حکومت د افغانستان د کابینې په جوړښت کې مخالفتونه درلودل په هغه اصل او ستونزې درلودې تقسیماتو او په اشخاصو باندې بحثونه درلودل هغه منم دا نه منم دا مناسب ده او دا نه ده د یو بل بحث ته تیر شو او یو کال دربارې ونی. عملا چې کله کار ته خلکو شروع وکړه دغه دواړه مشران خصوصا جمهور رئیس پرې موافق شو په دوی باور وکړه. دا چې د جمهور رئیس باور او ورسره څنګ کې د دوی حکومت باور د جرای رئیس باور د کابینې ونه شو ساتلی او هغه اعتماد چې دوی پرې کړی و چې باید د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي او دغه یو کره حکومت او یو کره نظام په نوم باندې د افغانستان د ملت په زړونو کې ځای ولري دا هغه ستراتیژي وه د رئیس جمهور سره چې د دغه اشخاصو پرابطه باور درلود. دا چې دوی هغه باور ترلاسه نه کړی شو دا د شخص پورې اړه.
اصلي مشکل څه ولې دغه شان اشخاص وټاکل شول چې بیا دوی باور ترلاسه نه کړ او ستونزې راولاړې کړې؟
ما مخکې ویل چې هر څوک د خپل ځان سره د خپلو کړنو نه زیاتې برنامې او تعهدونه وعدې لري په هر الفاظ او په هر شکل چې د انټرویو او لیدنو او اسنادو په توسط باندې جمهور رئیس ته دوی دغه اشخاصو قناعت ورکړی وی هغه مشکلات چې په افغانستان کې دي حقیقتونه دي قومي تنظیمي سمتي او ګروپي هغه جوړښت چې په نظر کې نیول شوی و د هغې وروسته دغه خلک مخکې راغلل د کابینې د غړو په صفت پارلمان ته معرفي شو او پارلمان نه یې رایه واخیسته. هغه تعهد چې جمهور رئیس او د افغانستان د ملت استازو ته په ولسي کې سپارلی و د هغې تعهد په اساس باندې په هر لحاظ چې دوی ته رایه ورکړل شوه هغه نو په هغې ډېر ژور بحث نه کوم دوی ترای ورکړ شو دوی د افغانستان د کابینې وزیران وټاکل شو
او د ملي شورا د یوې مهمې برخې د مشر په توګه تاسو هم د یو شمېر وزیرانو ملاتړی وای او تم کمپاین
کوئ؟ بالکل قطعا به داسې نه شي چې موږ کوم وزیر معرفي کړی جمهور رئیس یا اجرایه رئیس ته او یا مو ځکه موږ په هغه وخت سره فیصله دا وه زموږ د ملګرو چې دا د هغه چا کار ده چې حکومت جوړوي او د حکومت وظیفه ده او د حکومت تقسیمات د دوه اشخاصو ترمنځ شوي دي موږ بحث نه درلود. ته یو وزارت د معرف یاد شوی و چې موږ ورته یو څوک د دلیلي په نوم باندې معرفي کړی خو د بعضې ملحوظات او ملاحظو له مخې نه هغه هم بېرته موږ خپله دولت نه بلکې موږ بېرته واخیست چې اوس په دغه شرایطو کې موږ نه غواړو چې د معرف وزارت لپاره چې کاندید ورکړو. دا یو بل بحث ده چې څوک پکې داخل دي څوک نه دي خو زه په خلاصه ډول وایم چې اوس نظام د وحدت ملي حکومت ده په راست کې زیاتمر جمهور رئیس ده او ورسره رئیس اجرایه جمهور رئیس په کراچو چې موږ سره مجلس کړی او وټلوبه د دوی تعهد دا و چې پیسو په لحاظ باندې وزارت مالیه سږکال یا اوسنی نظام هیڅ ستونزه نه لري د مصرف دپاره دي دوستان امدګي ولري او تاسو من حیث د نظرې قوې د حکومت نه نظارت وکړي تر څو هغه اشخاص چې پیسې په واک کې دي خپلې ټولنې ته خدمت وکړي او مصرف وکړي. دې کې شک نشته چې وزیران ناکاره وختل او دوی هغه تعهد چې رئیس جمهور ته سپارلی و او هغه تعهد چې د ملت استازو سپارلی و په هغې وفا ونه کړه مصرف یې ونه کړه. سره دې چې په افغانستان کې ستونزې وي خو په دغه حد کې نه چې دوی د 40% د بودیجې مصرف په دغه حالت کې چې 1320 په داسې حالت کې هیڅ نوه توجه د دوی لپاره نشته بلکې دوی یو ناکاره خلک و.
معمولا سترګې د ملت استازو ته اوړي که چېرې تاسې زاند کندوز یو سیدون کې فرض کوي یا زاند اوروزګان یو سیدون کې فرض کوي یا زاند هلمند یو سیدون کې فرض کوي د ملي وحدت د حکومت لکړن راضی است
دشتي چې دا به دوه بخشه کو دا کار یو رضایت ټول ملت یا د کندوز ستنه کندوز کنه که زه زاند د خپل ولایت پښندم کوم شاید د خلک چې راضی نه وي شاید د خلک چې راضی وي د دې خو تاسو ته معلومات شته هیڅ شک نشته چې او دا به تاسو شکونه لري چې زه نه د جمهور رئیس کمپاینروم نه ډاکټر عبدالله زه د استاد صاحب کمپاینروم او دغه د تنظیم غړی مو وسم استاد صاحب د حراست صوبات شورا په نوم د یو شورا لري دغه ارشد غړی مو
خو اوس موږ دلته باز د ملي شورا د مشان جرګې له دریزه
کوم هر شکل چیز ما یو سیاسي برخلیک د کډ مشان جرګې رئیس سمیم یعنی زه د نظام مخالف نه یم بلکې د نظام کې د اصلاح غوښتون کوم که زه اوس کومه خبره د نظام په طرفداري کوم تاسو به دا فکر ځان سره نه کوئ چې اتمن دی د رئیس جمهور خوشاله ول په خاطر د خبره کوي یا د حکومت خوشاله ول په خاطر بلکې نه زه به حقیقتونه وایم. د دې هیڅ شک نشته چې د کندوز او د اوروزګان او د هلمند په خلکو باندې ناخوالې تیریږي او ناخوالې شته. حکومت خو شخصا د اتمن جمهور رئیس مقصر ده او دای مکلف ده چې دغه حالت د بدلون لپاره کار وکړي او باید کړی وای. خو دا ستونزې باید د یادونه باسو چې هغه څه چې نو په کار د افغانستان د حکومت او د افغانستان د مسلح قواوو په اوږو بار شو، هم سیاسي انتقال په یو زمان یو وخت وشو، هم د قدرت انتقال په یو وخت وشو، او د دې ټولو فشارونو اعلی وسیله جمهوری شو. او هدف د سیمې د استخباراتو خصوصا د پاکستان دا و چې دا ملک سکوت کړي، د ملک یو بل ناورین مخ ته راشي. نو دا یو مقاومت باید وګڼل شي. جمهور رئیس دلته یو مقاومت کړی دی، باید وستایو. بدون شک زه که د کندوز او د اروزګان او د هلمند باشنده وم د دې نظام نه راضي نه یم. په هغه خلکو چې کوم حالت تیریږي هغه حالت منلو وړ نه ده، هغه د زغم وړ نه ده. باید د هغې حالت د بدلون دپاره نظام او د نظام مشران کار
وکړي. راځو یوې بلې مهمې مسلې ته. هغه د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تخمیني فرمانونه چې څومره څو ځله رد شول، فکر نه کوئ چې د دغه فرمانونو د رد تر شا یوه داسې هغه ذاتي غوښتنه ده چې غواړي د ملت استازي پاتې شي او هغه موده نور هم پسې ور اوږده شي او دغه اصلاحات رامنځته نه شي؟ که څه هم د دغه اصلاحاتو تر شا د دغه دواړو ټیمونو د ولسمشر او د اجرایي رئیس هغه مختلف دریزونه موجود وو، او دغه فرمانونه چې رد شول هم د دغه دریزونو هغه کومې عقدې چې پرتې وي هغه نورې پسې را برسېره شوې، فکر نه کوئ چې په دې کې د ملت استازي ګرم دي؟
موږ د ولسمشر تخنیني فرمان ورو د قوانینو خلاف وو. موږ دا دواړه تخنیني فرمانونه تایید کړي مشران لري. په اول قدم کې دا فرمان ورسې دې مراد کړ، موږ مراد کړ. په دوم قدم کې چې بیا د اصلاحاتو غوښتنه وشوه په هغه شکل چې موږ غوښتو چې اصلاحات راشي را نغله، نو کوم میکانیزم چې موږ ورته وړاندې کړی وو چې غواړم تاسو سره پکې شریک کړم، هغه میکانیزم باندې دوی کار ونه کړ. بیا په تخنیني فرمانونه ولېږه د دې په خاطر چې لکه تاسو سره چې کوم سوال و چې ملت سره دا سوال پیدا نه شي چې ولسې لکه په دغه کار چې کوي د خپل ځان دوام لپاره کړي د فرمانونه ردی، نو موږ بالعکس چې مشرانو جرګه باندې دا اعتراض ونه شي، موږ دا شاید د حکومت دغه غوښتنې تایید کړي چې بلې انتخابات دې وشي، د دغه تخنیني فرمان اوکي وسید. په مشترک کمیسیون کې بیرته دا موضوع رد شوه. اول د کمیسیون باندې ملاحظه کول دا د دوی دواړو نظامو د دواړو مشرانو کار ده، اوس خو انتخاباتو نتیجه ورکړې ده. ملاحظه زما په نظر درسته نه ده، ځکه چې د دغه انتخاباتو د دغه کمیسیون د انتخاباتو په نتیجه کې داسې یو حکومت راغی چې دواړه ټیمونه د دې نه لذت خوري. نو معنا نه ده چې دا اوس که تقلبي خو شوی ده د دې دوه اشخاصو نه یو چاته، که تقلب نه وي خو نو مهرباني ده وکړي دا نظام شریک شوی ده. اوس پوزیشن او اپوزیشن دواړه په نظام کې دي. اوس که زموږ په اجنډا او زموږ په طرزالعمل او پروتوکول باندې خلک راغلي وای، نو نن به انتخابات په افغانستان کې شوي، بلکې یو کال به
انتخابات.
اوس کیسه ته کوم دوی نوي تغییرات غوښتل، موږ د نوي تغییراتو لپاره یو لنډه نسخه ورکړې وه. هغه دا چې کله چې ګزینش کمیټه قوانین موجود وو، لکه دغه تخنیني فرمان ضرورت نه و چې دا څو واره رد شي. موږ ګزینش کمیټه درلوده، او د ګزینش کمیټې پخوانی جمهور رئیس یا نظام ته هغه هدف نه چې شخص ته معرفي شي، هغه نظام ته معرفي شي. په دې نظام چې هر څوک کینی معرفي شي، د سرای جمهور رئیس ورکړ شو چې د ویش نفر نه نفر او د 15 نفر وټاکي. که چېرته دوی په دغه کمیسیون ملاحظه درلوده چې هغه مخ تشریح وشي لازمه نه وه. که درلوده یې په دې کمیسیونو دواړو او د چېرته بل چېرته مصرف ول یا ملغا کول، نو د هماغې ویشتونه به اتلس راخیستي وو. د اتلسو کې به خویندې ورونه ګمارنې وي چې تیار ورته معرفي شوي وو، او د هغه 15 به لس راخیستي وو په هماغه تناسب چې ضرورت ورته. دوی به پېته ولسی جرګې انتخابات او د ولسوالۍ شورا انتخابات ترسره کړي وو، خو متاسفانه هغه وخت سره ونه شو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، اوس نو حکومت ته څه پکار دي چې هم د ټاکنیزو اصلاحاتو مشکلات حل شي، هم د فساد هغه کومه ژمنه چې دوی د نړیوالو سره کړي هغوی ته یو قناعت ورکړي، له دې ور علاوه هغه ناسالم مدیریت چې په اوس په کابینه کې موجود دی، البته په وزارتونو کې موجود دی، دا له منځه لاړ شي او امنیتي وضعیت تر خپل مدیریت لاندې راولي؟ که په لنډو ټکو کې راته وایي.
یو بخش دا چې د انتخاباتو په باره کې زما مشوره حکومت ته همدا ده چې دوی دې اوس خو انتخابات د دغه حالت نه وتی چې څه کېږي څه نه کېږي، دوی دې په خپل منځ کې دوه په دوه مشورې نه کوي. دغه مشورې دې وغځوي د افغانستان ولسونو نخبه او هغه خلکو ته چې په سیاست کې په وړه کچه او غټه کچه داخل دي. دوم حکومت ته پکار دا دی چې څنګه کولای شي چې په کابینه کې بدلون راولي. دا کشفي او اطلاعاتي ارګانونه لري، هغه خلک چې په سیمه او ولایتو کې مطرح خلک دي او کولای شي چې جنگ ښه مدیریت کړي، او د جنگ د ښه مدیریت ځکه اوس حالت تنګي دی، د ښه مدیریت په توسط باندې دشمن ته ضربي وارد کی او دشمن د سوال نه بلکې د زور د لارې نسول ته آمده کی داسې خلکو په ګمارونو کې باید حکومت اقدام وکړي وسنۍ کوم حالت کوم دی او یا روان دی د کی زما په نظر باندې کچته بیا سلیقه تنظیم او سمت او ملګرتیا بحث ودی نو دا خپل د دغه ارخ نشینینو او د افغانستان د سیاسي یوم په خیر مده نو په کار دادی چې مونږ دلته مجاهد او متدین او مسلمانو خلکو چې په ټولنه کې مطرحې د ټولنې په ژبه پوهیږي او د ټولنې سره یو ځای وګپوګه د ملت لپاره خلکو د خلکو ضرورت
ډیر مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګران اوریدونکو دا وستاسې لپاره زموږ د دیونه حقیقت سره پروګرام چې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس ښاغلی فضل حاجی مسلم یار سره مرته برابر کړی و تر بیا ښه چاري.
Yeah, yeah, yeah.